دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش ډلې هغه شبکې نیولې چې پلان لري په کابل کې د امریکا شارز دی افیر ووجني په ننګرهار کې د ملي امنیت 02 کې ته څنګه د سې شنبه پر ورځ په ویلامي کې ویلي چې د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې د داعش ډلې څلور غړي نیولې دي چې د داعش د دفي وژنو د ډلې غړي او زمينه ساس پکې شامل دي په ایلامي کې ولسی وی دي چې د معلوماتو مخې د داعش ډلې هدفي وژنو غړي او زمينه ساز عبدالواحد پلان درلود چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر او افغان پړپوړي چارواکي پنشه او ترور کړي چې په نیول کې دوه سره د شوم اهداف شانسول د امریکا شارز دی افیر په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې دي په دغه بریدونو کې خبريالان د مدني ټولنې استازي او ځینی حکومتي مامورین وژلسي دي په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو او افغان حکومت طالبان تورنوي چې دا بریدونه کوي خو طالبان دا یې ده رد کړی ده د امریکا د کانګرس په ودانۍ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پلویانو لخوا د تیرونی د يرغل ورسته په ولسی جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د جمهور رئیس د استعزاز لپاره لایې وړاندې کړې ده د دوشنبه په ورځ د غوړاندې سیوی لایې څلور مخه لري او په شراغلي دي چې جمهور رئیس ترامپ دا جوته کړي چې هغه د ملي امنیت ډیموکراسي او د اساسي قانون لپاره یو خطر دی او لدې وجه هغه ته په جمهور ریاست کې د کار کولو نور اجازه نسی ورکړل کېده د دموني وردا چې د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهور رئیس د استعزا کولو د غنایه په داسې حال کې وړاندې سیوی چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ څلور کلنه د واک موده د جنوري په شلم ختمیږي تیر ځلی د 2019 کال په اخر کې جمهور رئیس ترامپ د نوي منتخب سیوی جمهور رئیس بایدن پر ضد د بارانوي هیوادونو څخه د مرستې اخیستلو پر تور د استعزا د پروسې سره مخامخ شوی وو او ولسی جرګې د استعزا لپاره رای ورکړی و خو سنه د 2020 کال په فروری کې هغه د دې تور څخه خلاص کړی وو توکو ده چې د جمهور رئیس ترامپ د استعزا کولو لپاره د سې شنبه په ورځ په وړاندیسي ویلاهي پراتلونکو یو یا دوه ورځې کې رای واچول سي د یادونې وړ ده چې د جنوري په شپږم د جمهور رئیس ترامپ په لویانو د کانګرس په ودانه يرغل وکړ او هلته شایان مات کړه او ګډوډي جوړ کړه په دې اعتراضونو کې د یو پولیس او یو شیزي په ګډون 15 تنه مړه شول په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته استعزا کولو په لایې د چهارشنبه په ورځ باسونه او ممکن رای ورکړي جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل پلمن لخوا د کانګرس په ودانۍ د برت کولو په اړه د ځمواري مونږ څخه انکار کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې په درستی واد کې سخت غوسه موجوده ده که څه هم ترامپ په داسې حال کې چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د ټکساس په ایالت کې د الامو شار په سیمه کې د سردي دیوال لیدو ته ورغلی وو او د سولې او د آرامۍ ژغې کړی دی او دا غو پیغام دا وو چې دی پی شي د مسولیت څخه انکار کوي ترامپ دا غو د ممکنه استعزا کولو اقدام د سیاست په تاریخ کې تر ټولو زیات دغه د پاره د مشکلاتو جوړولو په توګه بیان کړل او خبرداري ورکړ چې همیش باید د تشدد مخه ونیول سي او دغه په لویان په غوسه دي او زیاته کړه چې هغه داسې غوسه لمخي نه ولیدلی د امریکایي چارواکي ویل دي چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر کیلی کرافت تایوان ته د چهارشنبه د ورځې خپل پلان سوي سفر لغوه کړی دی دغه چارواکي ویل دي چې د نوی منتخب سوی جمهور رئیس جو بایدن د لوړی د مراسم په تړاو د امریکا د بارنو چارو وزارت بهرنی هیوادونو ته د استادو سفرونه لغوه کړی دي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو هم اروپا ته خپل اخیرنی سفر لغوه کړی او په رسمي توګه په واشنگتن کې وی چې د قانون سره سم پاراما او سولایز توګه واک نوی حکومت ته وسپارل سي تیرونی چین د شاغلی کرافت تایوان ته سفر په کلکه غندلی وو دوو پوزي منابو اژانس فرانس پرستا تایید کړي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پروت په بورنو ایالت کې شپږ سرتیري هغه مهال ووژل شول چې جیادیانو د چاودیدونکو توکو ډک خپل موټر د هغې د کاروان سره ټکر کړ د غزانمرګې برید د لویدیځې افریقا د اسلامي دولت د ډلې یو غړي د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې کړی چې سرتیرو د تلاله په کلي کې د دغه ډلې په یو مضبوط مرکز چاپه ووهله د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې تېره اونۍ د لویدیځې افریقا د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په عملیاتو کې لسګونه جهادیان وژل سوي دي دغه راز پوځي منابعو ویل دي چې د شنبه په ورځ په یو بل برید کې د نایجیریا ډېر له سرتیري وژل سوي وو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2009 کال راهیسې په جګړو کې شپږ د زره څخه زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 2 میلیونه د نایجیریا په شمال ختیځ کې بې ځای سوي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وای چې ایران د القاعده ډلې مشرانو ته چې غواړي پر امریکا او پر متحدینو یې بریدونه وکړي پناه ورکړي ده د امریکا د بارانو چار وزارت په اعلامی کې چې شاغلی پمپیو له خوا لیکل شوی ده راغلی چې ایران د 2015 کال را پدی خو د الکاده ډلې غړو ته اجازه ورکړي چې بازار ډول د خپل غړو سره په تماس کې وي او بریدونو د لارښوونو ترڅنګ نور فعالیتونه او پروپاګاندا وکړي او پیسې راټولې کړي چې مخه د کارونو په پاکستان او افغانستان کې هم کول. شغلی پمپیو ویل دی چې امریکا په 2014 کال کې په ایران کې د الکاده ډلې درې غړي وپیژندل او بندیزونه پر ورغول. د امریکا د بارانو چارو وزیر ویلی چې الکاده امریکا ته نوی ګواښونه پیښوي همدا لته چې دا هیواد به پر ضد اقدام کوي. او په کاناډا کې د دوشنبه په ورځ خبرسی په یو راپور کې معلومه سوي چې په دغه هیواد کې زرګونه نجونې په کم عمر واده سوي دي. په راپور کې ویل سوي دي چې په غیر دولتي توګه د ودونو کولو دود لوجي د غامل په مخنیوي کې مشکلات رامنځته دي. د مونټریال ښار د میګل پونتون په وی چړنې کې ویل سوي دي چې د 2000 کال څخه د 2003 کال پورې په کاناډا کې د 3600 داسې ودونو جوازنامې جاري سوي چې په هغه کې د نجونو عمرونه د 30 کال څخه کم ول. د رایټرز خبري ایجنسی د راپور لمخې د کاناډا د شوزو د چارو وزارت سره د دې چړنې په اړه اړیکې ونیول سو خو تر اوسه یې خبرګون نه دی راغلی. په کاناډا کې د 2014 کال څخه تر اوسه 15% په کوم عمر کې ودونه په غیر رسمي توګه سوي دي او دا شمیر په 2015 کال کې نیمایي وو. په ټول نړۍ کې هر کال د شاوخوا 12 میلیونو نجونو ودونه په کم عمر کې کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهان په دې نظر دي چې د کرونا وبا له وجې دغه شمیر به په راتلونکي کال کې 15 میلیونو ته لوړ شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې رواني هدفي وژنه چې هیڅ څوک پر پرغړه نه اخلي ډیر افغانان اندېښمن کړي دي. سره لدی چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو له د سولې د مذاکرو په اجنډا روسي کولو هوکړې ته نه دی رسیدلی، سیاسي چیرونکو او ارزونکو وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل به د سولې په پروسه منفي اغېز ولري. نور جزئیات په کابل کې د امریکا غږ د خبريال حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته هغه درې کسان شي چې په هدفي وژنو او د ماینونو په ښودلو کې لاس لري. له دوی څخه یوې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د مشر یوسف رشید په قتل کې پر لاس لرلو اعتراف کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه کسان د مسلم یار په نوم د طالبانو د یوې ډلې غړي دي.
تعداد اعضای گروه توریستی
دغه ترهګر ډلې د غړو شمیر نږدې 50 تنه دي. د لوګر په برکی برک کې فعالیت لري. دوی نه یوازې په هدفي وژنو کې لاس لري، بلکې د ماینونو په خودرو او جوړولو کې هم برخه لري.
خو د کابل په ګډون په ولایتونو کې د ورستوي هدفي وژنو او ماین چاودنو پړه هیڅ ډله پر غاړه نه اخلي. طالبانو تیرونه په ویلامې کې ویلي وو چې د مدني فعالانو او خبريالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. داسې مهال چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا پر ورستي کولو بحثونه روان دي، په افغانستان کې دننه د جګړې او وژنو زیاتېدا پر دغه پروسه څه اغېز لري؟
کله چې یو لورې مسؤلیت نه اخلي او مقابل لورې پرې متهمه وي، نو طبعا د مذاکرې د میز فضا شاید متضرره کی. زه فکر کوم ښه دا ده چې د دې حالت نه د وتلو لپاره یو مشترک میکانیزم جوړ شي، لکه څنګه چې طالبان او د امریکایانو ترمنځ د دوحې د موافقتنامې د تطبیق یو میکانیزم جوړ دی، دغه سید افغان حکومت او د مذاکراتي لوریو ترمنځ یو میکانیزم جوړي.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې خلک د روان تاوتریخوالي له امله د سولې پر روانه پروسه بې باور سوي او د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
ټول ورځ مو د ځوانانو مرګ روان دی، هر ورځ مو د ځوانانو جنازې دي، هر ورځ مو د ځوانانو ادري دي. نور د افغانستان ولسته، د افغانستان خلکو ته دغه وضعیت د قبول او د قناعت وړ نه دی.
طالبان هم د دین منکر دي چې موږ د هدفي وژنې کوو چې دوی نه کوي سوګي کوي، او که چېرته سوله راځي او داسې هدفي وژنې موجود وي لکه دا اوس چې په کابل ښار کې، بیا خو سوله هم کوم معنا نه لري.
په افغانستان کې د خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو وروستیو هدفي وژنو او پراغوی بریدونو د افغانانو ترڅنګ د نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې افغان حکومت په دریو کلونو کې یو نوی کوټه په غیر قانوني توګه څه باندې 15 میلیارد افغانۍ انتقال کړی دي. خو د مالی وزارت وایي چې د بودیجې د یو نوی کوټ په اړه متفاوته تفسیرونه کوي او د ستونزې د حل لپاره باید دا مسله د ستر محکمې لخوا حل شي. په دې اړه نور جزئیات د ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې راپور خي چې افغان حکومت په شپږنی ووم او ونی ووم او اتنی ووم مالی کلنو کې 15 میلیارد او 40 میلیونه افغانۍ په غیر قانوني توګه یو نوی ووم کوټه انتقال کړي او د نورو کوډونو لارې مصرف کړي دي. د دغه جرګې د مالی او بودیجې د کمیسون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ورځ د مالی وزارت له چارواکو سره یوې غړي غونډې ته وویل ولسی جرګې په 1409 مالی کال کې 1 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ یو نوی کوټه چې احتیاطي بودیجه ده ځانګړي کړي وي. خو حکومت کابو 1.5 میلیارد نور افغانۍ هم په غیر قانوني توګه د کوټه ورزياتي کړي دي.
په ونوي کال کې هم 1 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ ورته ولسی جرګې تصویب کړي دي. د 3 میلیارد او 40 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. تقریبا په دې کال کې 1 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ غیر قانوني مصرف کړي دي. په اتنوي کال کې ولسی جرګې ورته 1 میلیارد تصویب کړی دي، مګر د 2 میلیارد او 310 میلیون افغانۍ مصرف کړی دي. 1 میلیارد او 310 میلیون افغانۍ په اتنوي کال کې غیر قانوني مصرف کړی دي. په دا تنا په یو نوی کوټ کې
خاغلی صافی زیاته کړه چې په دې تړاو یې د مالیه له وزارت څخه په پرلپسې مکتوبونو کې د معلوماتو غوښتنه کړې. خو دغه وزارت د یو نوی ووم کوټ د لګښتونو په تړاو تر اوسه ولسی جرګې سره معلومات شریک کړي نه دي. هغه ټینګار وکړ تر هغه چې افغان حکومت د 1400 کال په بودیجه کې د دغه جرګې وړاندیزونه په پام کې ونیسي او دغه راز په 1400 کلونو کې یو نوی ووم کوټه په غیر قانوني توګه د انتقال شوو پیسو په اړه ولسی جرګې ته راپور ورنکړي د روان مالی کال بودیجه نه تاییدوي. خو د مالیه وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران په دې غونډه کې وویل چې دغه وزارت په غیر قانوني توګه نه بلکې د خپل قانوني صلاحیتونو په اساس یې په یو نوی ووم کوټ کې پیسې زیاتې کړې دي. خاغلی زدران زیاته کړه چې د مالیه وزارت او ولسی جرګه د بودیجې د اصولو په اړه متفاوت تفسیرونه لري او دا مسله په یو نوی ووم کوټ کې د ورزیاتو شوو پیسو په اړه د پښتنو د پیدا کېدو لامل شوې ده.
تفسیر را کې پارلمان یا ولسی جرګه میکنن،
هغه تفسیر چې پارلمان یا ولسی جرګه کوي چې موږ له یو نوی ووم کوټ څخه پیسې بل ځای ته انتقالولای نشو، خو موږ له بل ځای څخه اخیستلی شو او په یو نوی ووم کوټ کې ورزیاتولای شو. دا زموږ صلاحیت دی او زموږ تفسیر دی. کله چې تفسیر مختلف وی او یو اداره یو ډول او بل اداره بل ډول تفسیر کوي، دلته د ستر محکمې صلاحیت دی چې فیصله وکړي.
صلاحیت ستر محکمې اس کې د ایجاب فیصله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې په یو نوی ووم کوټ کې د میلیارډونو افغانۍ ورزیاتول د 1400 مالی کال د بودیجې درډولو یو عمده لامل یاد کړی دی. د روان مالی کال د بودیجې په تاییدولو کې ځنډ به څه پایلې ولري؟ د اقتصاد استاد قیس محمدی د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غته وویل
د ټول ضرر پراختیايي پروژو تر رسیدي او د هغه ترڅنګ یو تعداد داسې پروژې دي چې د هغه وخت بندي او محل بندي داسې شوي چې باید په هغه مشخص وخت کې شروع شي ترڅو د زمينه مخکې د بل کال په اخر کې بیا پای ومومي، ولې دغه پروژو ته صدمه رسول شي. د هغه ترڅنګ که دغه ځنډ د بودیجې باعث دي شي چې بعضې پروژې تطبیق نشي، نو مشخصه ده چې خلکو ته به کم کار پیدا شي.
د افغانستان د مالی وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د 1400 مالی کال د بودیجې په مسوده کې 40 میلیون افغانۍ ورزیاتي کړي او د دویم ځل لپاره یې ولسی جرګې ته د تایید لپاره استولې ده. افغان حکومت د 1400 مالی کال لپاره څه باندې 300 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکلې چې شاوخوا 311 میلیارد عادي او 1.8 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د اساسو مجلس غړي روانونه د ولسمشر د استیزا کولو لپاره ځانونه چمتو کوي. 13 اونۍ د ولسمشر ملاتړ د کانګرس پر ودانۍ د تشدد نه ډک يرغل وکړ چې لامل یې 15 تنه ووژل شو او یو شمېر مظاهره کوونکي ونیول شو. دا چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، دیموکراتان په دې موده کې څه انتخاب لري؟ تفصیلي په رپورت کې اوري.
څو ورځې وروسته لاغه چې د ولسمشر ټرمپ پلویانو په ولسمشریزو ټاکنو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د تایید غونډې د مخنیوي په موخه د امریکا په کانګرس برید وکړ. د استازو د مجلس دیموکرات غړي له دندې څخه د ولسمشر ټرمپ د لری کولو هڅه کوي. دا غوی لمړی اقدام د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د ولسمشر لمرستیال مایک پنس او د ولسمشر له کابینې نه په څلیرشتو ساتونو کې دننه د اساسي قانون د 15م تعدیل د عملي کولو د غوښتنې ځواب دی چې ولسمشر ټرمپ د دندې لپاره مناسب نه دی.
کچېرې د ولسمشر مرستیال او د کابینې غړي اقدام ونه کړي، کانګرس به د استیزا پیل ته چمتو شي.
سره له دې چې بلواکونکي د ترامپ په ګټه د انتخاباتو د نتیجې د نه بدلولو لپاره د مایک پنس د دار زړولو نارې وهلې، پنس نیت نه لري چې د دیموکراتانو د غوښتنې سره سم ترامپ د اساسي قانون د 15م تعدیل په اساس د ولسمشر لپاره نامناسب وبولي او له دندې لري کړي، ځکه خو ښایي دیموکراتان سبا چهارشنبه د استیزا په پیل رایګیری وکړي او ترامپ په دې تورن کړي چې د ټویټر له لارې چې اوس اکاونټ بند شوی بغاوت راپارولی او د کانګرس په ودانۍ له برید نه لږ مخکې پر خپلو پلویانو یې د مبارزې غږ کړی و.
که سخت جنگ ونه کړئ بیا به نور هیواد نه لرئ.
په وو ورځو کې دننه د بایدن د لوړې مراسم ترسره کیږي او دیموکراتان وایي چټک اقدام کولای شي.
This was all out
دا ټول توازیه ده د کارا د خلکو پارول و چې په کانګرس کې د انتخاباتي رایو د پایلې د تصدیق مخه ونیسي.
کچېرې دیموکراتان سبا د ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي، نو ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر وي چې دوه ځلې استیزا کیږي.
یو برحال ولسمشر چې د امریکا د حکومت په ضد بغاوت لمن وایي ښایي تر ټولو بد عمل وي چې یو ولسمشر یې کوي. د داسې یو عمل په ضد باید اقدام وشي. ښه خبره خدا ده چې کچېرې هغه استهزاء او مجرم وپېژندل شي، هغه به په راتلونکي کې ولسمشرۍ ته کاندیدای نه شي.
د کانګرس ځینې جمهوري غوښتونکي غړي هم د دې ملاتړ کوي چې ترامپ باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي.
I think the best
زه فکر کوم د هوا د ټپونو د رغولو لپاره به غوره وي چې هغه استعفا وکړي. بل غوره لار د اساسي قانون 15م تعدیل دی.
تر دې مخکې هم تیر کال په همدغه میاشت کې په کانګرس کې د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا پیل شوې وه چې بیا د هغه کال په فبروري میاشت کې برائت واخیست.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د امریکا غږ مرکزی دفتر ته راغلی او د دغه نړیوال رسنۍ د خبرونو په ارزښت او اهمیت خبرې وکړې. پامپیو وویل امریکا غږ د امریکا د ارزښتونو په معرفت او خبرولو کې مهمه ونډه لري. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې سیندی سندر رپورټ پښتو ژباړه درته احمد شکیب دوست اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د لومړي ځل لپاره د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ مرکزی دفتر ته راغلی او پر هغو موضوعګانو یې رڼا واچوله چې د یو ډیپلوماټ په صفت د په بهر کې پرې خبرې کوي.
زه چې هر شې وکولای شم مخاطبین ته د امریکا د استثنایي والی په اړه خبرې کوم، ځکه چې دا یو حقیقت دی. امریکا ښه او عالی ده. هر څو شی په رښتینی ډول زموږ پر بنیاد او اصل پوشي، نو دا خبره درکوي موږ تل د یو عالی اتحاد لپاره کوښښ کړی دی. موږ د خپل تیر او اوسنی حالت په اړه ویاړ او شرافت ته اړتیا لرو.
پامپیو دا څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ له برید نه څو ورځې وروسته کړې دي. د امریکا د ولسواکۍ پر مرکز د برید خبر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپور شو. پامپیو تیره اونۍ دغه تاوتریخوالی وغانده، خو هغه وروسته یې کومه تبصره نه ده کړې. د چارو یو کارپو امریکا غږ ته ویلي عجیبه ده چې مایک پامپیو د امریکا غږ په مرکزي دفتر کې پر کانګرس د برید په اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا غږ دفتر د کانګرس ودانۍ ته څیرمه پروت دی.
دا د پام وړ چې پامپیو د تیرې اونۍ پیښې چې ډېرې مهمې دي او فکر کوم چې د ټولو په ذهنونو کې دي یاد نه کړي. دا عجیبه ده چې د دې له دې مسلو تیر شي.
د امریکا حکومت امریکا غږ او نورو رسنیو ته بودیجه ورکوي چې په نړۍ کې په لسګونو ژبو خلکو ته خبرونه او معلومات خپاره کړي. پامپیو امریکا غږ د امریکا د استثناوالي غږ وباله. هغه ویل چې د امریکا نړیوالې رسنۍ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا د ایډیالونو په خپرولو او ترویجولو کې مهمه ونډه لري، او دا هغه ځای نه دی چې د مستبد رژیمونو لپاره د اواز د اوچتولو فرصت برابر شي.
د چین، ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونه د نړیوال انساني کرامت لپاره چې د هغه مخې د امریکا بنسټ ایښودل شوی درناوی نه لري. دغه رژیمونه له هر هغه څه کرکه لري چې زموږ ملت پرې باور لري. موږ پوهیږو چې حکومتونه د ولسونو د خدمت لپاره دي. دوی باور لري چې خلک د حکومتونو د خدمتونو لپاره دي. د امریکا غږ کار حیاتي دی. تاسو د ازادۍ د نېزې څوک یاست؟
تاکل شوی چې د بهرنیو چارو د وزیر په صفت د مایک پامپیو کاري دوره په همدې میاشت کې پای ته ورسیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو وزارت په خانه مرستيال انټونی بلنکن د نیو وزیر په توګه نوموله ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکایي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایروس د نوې بڼې د سپې د خپرېدو امکانات ډیر زیات دي. د وزارت وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د نوې بڼې د تشخیص لابراتواري امکانات نشته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د امریکایي وزارت د افغانستان په ګوندی هیواد پاکستان کې د کرونا د وایرس د نوي بڼې په خبرېدو یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د نوي بڼې د تشخیص امکانات نشته دي. خو د امریکایي وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو د چارو معین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې افغانستان کې په زیات شمیر طبي مسلکي کارکونکو شته.
متاسفانه نو جای شیافتي
متاسفانه د کرونا د نوې بڼې وایرس زموږ گاونډیو هیوادونو ته رسیدلی. د افغانستان او گاونډیو ترمنځ راکړې ورکړې ته په پام لرنې افغانستان ته د وایرس د انتقال امکانات خورا زیات دي. د دې نوې بڼې د وایرس خواله داده چې پرې دخته کېدلو په صورت کې د مړینې کچه ډېره کمه ده، خو په دې اداره چې د خپرېدو سرعت یې خورا زیات دی.
در بین انسانو بیشتر هست.
هغه ویل چې پلټنې ښیي چې د کرونا د وایرس د نوې بڼه د تیرې بڼې پرتله په انسانانو کې اویا ځله په چټکه توګه خپرېږي. د کرونا د وایرس نوې بڼه لومړی په برتانیا کې خپره شوه چې اوس یې د پاکستان او هندوستان په ګډون د نړۍ ډېرو هېوادو ته سرایت کړی دی. د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر وحید الله مجروح پاکستان او هندوستان ته په زیات شمېر د افغانانو تګ راتګ ته په کتنې له خلکو غوښتي چې ډېر احتیاط څخه دې کار واخلي.
توقع مو از مردم هیست کې
له خلکو څخه زموږ تمه داده چې د ټولو اهتماماتو سره چې د دولت رهبرۍ نیولې دي د عامې روغتیا وزارت چې کومې هڅې کړې دي او د ټولو څخه مهمه کوم خدمتونه چې د ولایتونو په کلیو او بانډو کې روغتیایي پرسونل ترسره کړي، خلک دې د عامې روغتیا وزارت پیغامونو ته جدي پاملرنه وکړي.
جدي بګیرن
خغلی مجروح ویل چې خلک باید په ورځني ژوند کې له کورو څخه بهر ماسک وکاري.
اړین اهتمامات چې د ماسک اغوستل ده. د افغانستان د کابینې هدایت ده چې دولتي ادارات کې ټول ادارات ماسک اغوستل یو حتمی او قطعي شرط. روغتیا وزارت د سره سره چې د وزارت د نن ده معیار تطبیقي ټول دولتي ادارات کې د ماسک اغوستل کمپاین شروع کړی دی او خپل د ظرفیتو په چوکاټ کې دا مواد دوی سره انتقالي.
د امې روغتیا وزارت د وی سروې لمخې اوس مهال په افغانستان کې 3% خلک ماسک کاری. په افغانستان کې د کرونا وبا 350 وړاندې خبره شوې. د امې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په دغه موده کې ټول 350,690 تنه د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي، چې د دې شمیر 2,300 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 3,600 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د امې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ویرس اته زره 214 پالې پیخي شته دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لا د بلې مهم موافقې منځګړیتوب کړی دی. دا ځل د مراکش او اسرائیلو ترمنځ ده. په ډیرو میاشتو کې دا رنګه د څلورمه موافقه ده. په راتلونکو هفتو کې به اسرائیل او مراکش بشپړ ډیپلوماتیک روابط پیل کړي. دغه موافقه به اسرائیلو ته او له اسرائیلو نه الوتنو او مستقیمو پروازونو ته اجازه ورکړي او دا به د اسرائیلي او مراکشي شرکتونو ترمنځ اقتصادي همکاري پیاوړې کړي. مراکش د دغه تاریخي اقدام له لارې د مراکشي یهودي ټولنې سره چې د اسرائیلو په شمول په مراکش او درسته نړۍ کې ژوند کوي خپل د اوږدې مودې روابط تقویه کوي. دغه موافقه د اسرائیلو امنیت نور زیاتوي په داسې حال کې دا د دواړو هیوادونو لپاره فرصتونه برابروي چې خپل اقتصادي روابط ژور کړي او د خپلو ولسونو ژوند ښه کړي. مراکش په 1920 کال کې لومړی هیواد و چې د امریکا متحده ایالات په ډیپلوماتیکه سطح په رسمیت وپیژندل. مراکش په همدغه کال کې خپل بندرونه د امریکا د نوي جمهوریت کشته و ته پرانستل او امریکا ته اجازه ورکړه چې په تجارت او ورکړه راکړه کې بوخته شي او د ازادۍ لپاره د مبارزې ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پامپیو په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې زموږ دوستۍ دوام کړی دی. موږ د اسرائیلو او مراکش سره په ګډه نړۍ ته اعلانوو چې موږ د خپلو ټولو اتباعو د ظرفیتونو په پرانستلو باندې تمرکز کوو چې د خپلو هیوادونو د دوامدارې سوکالۍ او امنیت ډاډ ورکړو. جمهور رئیس ټرمپ لدوزه سره باندې د مراکش ملي حاکمیت پر رسمیت هم پیژند. امریکا په دې عقیده ده چې واز سیاسي خبرې د مراکش او پولیسارو ترمن موضوعات حلول شي. پولیسارو یو سیاسي او نظامی سازمان دی چې کوشش کوي په لدوزه سره باندې د مراکش کنټرول ختم کړي او د دغه سیمې لپاره خپلواکي لاسته راوړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر پامپیو څرګنده کړه چې موږ په دې عقیده یو دغه خبرې باید د مراکش ته خود مختاری د پلان په چوکاټ کې وشي. د مراکش د ستاینې وړ کوششونه چې مذهبي زغم پیاوړی کوي د خپل یهودي اقلیت د ژغورلو له تاریخي عنانې نه چې د مراکش په اعلامیه کې مذهبي ازادي پیاوړې کوي د اسرائیلو سره د نوې موافقې پر رسیدګي چې سیمې او ټولې نړۍ ته یو مثال دی. د بهرنیو چارو وزیر پامپیو څرګنده کړه په مقدس کتاب کې یو قوي آیات دی چې وایي هغه کسان چې سوله کوي په سوله کې د عدالت تخم کری. امریکا، اسرائیل او مراکش سوله اختیار کړې ده او د دې لپاره نړۍ ښه ده.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.